پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم، ستړي مشه ده غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانگزایم، د میر احمد صفی په تخنیکي همکارۍ تاسو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. د کندهار ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو وروسته پایلې اعلان شوې چې ورسره د ولسی جرګې د نوې کاري دورې د پرانیستې په لور یو نږدې ګام اخیستل شوی. دا مدثر موضوع ده. د هموری چې نن د اپریل 28 د کتاب نړیواله ورځ د څو راپورونه پرې لرو چې په اړه به دلته اخبار وکړو. همدارس په بهرنۍ موضوع کې اوري، ایران د سپینې ماڼۍ د هغې پرېکړې په وړاندې چې له دغه هېواده د تیلو د پیرلو په برخه کې د یو شمېر هېوادونو معافیت نه تاییدوي عکس العمل ښودلی. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له جلال زیورو.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې اعلان کړې. د سولې د مشورتي لوی جرګې په سلو کې دیرش ګډون کوونکي به ښځې وي، او شمالي کوریا تایید کړي چې د هغه هېواد مشر کیم جونګ اون روسیې ته روان دی. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې اعلان کړې. له کندهاره 11 کسان ولسی جرګې ته کامیاب شوي دي. د کمیسیون مرستیال ویان زبیح الله سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې د پنجشنبې تر ورځې د څلورو ولایتونو او د کوچیانو د حوزې د پایلو د اعلان هڅه کوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کندهار ولایت پایلې وروستۍ کړې او منتظر دي چې یو شی ټاکنو شکستونو کمیسیون د پاتې ولایتونو وروستۍ پایلې لکه څنګه چې ژمنه کړې وه د خپل ژمنې سره سم باید دوی دغه پاتې ولایتونو وروستۍ پایلې موږ ته راستولې وي. اما تر دغې دمه پورې زه ستاسو سره خبره کوم، د پاتې ولایتونو وروستۍ او نهایي پایلې له موږ سره نه دي شریکې شوې.
په پارلماني چارو کې د افغانستان د دولت وزیر د یکشنبې په ورځ وویل چې د افغانستان نوې ملي شورا به د پنجشنبې په ورځ پرانیستل سي. په افغانستان کې د ولسي جرګې ټاکنې تیر کال د اکتوبر په 20 وشوې، او په ځینې سیمو کې د ستونزو له امله دا پروسه یوه ورځ نوره هم تمدید شوې وه. غزنی یوازنی ولایت دی چې د امنیتي ستونزو له امله انتخابات پکې ونه شول. د افغانستان د سولې د مشورتي لوی جرګې د تنظیمولو مسؤلین وایي چې په سلو کې دیرش ګډونوالي به یې ښځې وي. ټاکل شوي چې د سولې مشورتي لویه جرګه د ثور په نهمه په کابل کې وشي. د جرګې د جوړولو د کمیسیون لومړی مرستیال ضیاءالحق مرخیل پرون د ازادي راډیو ته وویل
دې جرګې ته کافي تدابیر نیول شوي دي، او انشاءالله جرګه به په نهم د ثور ترسره کیږي او څلور ورځو لپاره به دوام کوي.
د افغانستان د سولې د مشورتي لوی جرګې مسؤلین وایي چې دا به اول وار وي چې په دومره زیات شمیر کې ښځې به په افغانستان کې پر یوه مهمه مسأله د خبرو لپاره په جرګه کې برخه اخلي. د سولې مشورتي لوی جرګه به د افغانستان حکومت ته مشوره ورکړي چې له طالبانو سره د سولې پروسه څرنګه پر مخ بوزي. وسوالو طالبانو تر اوسه رسماً د افغانستان له حکومت سره د مذاکرو کول نه دی منلی. په سمنګان کې د جمعیت اسلامي افغانستان د ګوند د ولایتي دفتر رئیس خالد عظیمي وژل سوی دی. د سمنګان د والي ویاند عبداللطیف ابراهیمی د ازادي راډیو خبریال ته نن ویلي چې خالد عظیمي پرون ماښام په ایبک کې د هغه د کور په څنګ کې وشتل شوی او وژل شوی دی. د سمنګان د والي ویاند ویلي چې دا پیښه د شخصي بدۍ له مخې سوې، او په دغه پیښه کې یو حمله کوونکی هم وژل سوی دی. په دې اړه نور جزئیات نه دي خبر سوي. شمالي کوریا تایید کړ چې د هغه هیواد مشر کیم جونګ اون به ډیر ژر د روسیې له جمهور رئیس سره د کتنې لپاره روسیې ته ولاړ سي. د شمالي کوریا خبري اژانس نن سهار وویل چې دا سفر د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د بلنې پر اساس پلان شوی دی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړ سوي. کرملن د پنجشنبې په ورځ ویلي و چې کیم جونګ اون به د اپریل د میاشتې په نیمایي کې روسیې ته ورځي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ پریکړه کړې چې د مافیات هغه مهلت به چې د ایران د تیلو واردات ته ورکړ سوی و نه تمدیدوي. د امریکا حکومت چین، جاپان، جنوبي کوریا، هند او ترکیه ته له ایرانه د تیلو د واردولو لپاره مافیات ورکړی و. خو سپینې ماڼۍ د یکشنبې په ورځ وویل چې د دې مهلت د مې میاشتې په دوهمه نیټه پای ته رسېږي، او جمهور رئیس د دې مهلت د تمدید نیت نه لري. دا په دې معنا ده چې د چین، هند، جاپان، جنوبي کوریا او ترکیې حکومتونه به تر دې نیټې وروسته د ایران د تیلو د اخیستلو په صورت کې د امریکا د بندیزونو سره مخامخ سي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د امریکا دا کار غیر قانوني بللی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت حکومت پرون ویلی چې د امریکا بندیز په اصولو کې غیر قانوني دی او اسلامي جمهوری د امریکا معافیت ته هیڅ ډول ارزښت یا اعتبار نه ورکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند عباس موسوی په تهران کې رسنیو ته ویلي چې د امریکا د بندیزونو څیړنه کوي او پایلې به یې له سیاسي مشرانو سره تر شریکولو وروسته اعلان کړي. د اسرائیل صدر اعظم د دې هرکلی کړی خو د ترکیې حکومت ویلي چې په سیمه کې له سولې او ثبات سره مرسته نشي کولی. او په سودان کې پرون د هغه هیواد د پوځي مشرانو کمیټې مظاهره چانو ته امر وکړ چې په بیړه د خرطوم له لارو څخه لرې شي او هغه موانع لرې کړي چې د لواک لرې شوي جمهور رئیس پر ضد د اعتراضونو پر مهال یې جوړ کړي وو. د پوځي رهبرۍ تر دې فرمان وروسته په سودان کې ناکراری لا زیاتې شوې دي. د سودان جمهور رئیس عمر البشیر د اپریل په 11مه نیټه د خلکو د اعتراضونو په پایله کې لواک لرې شو. تر بشیر وروسته یوې پوځي شورا واک په لاس کې واخیست. په سودان کې د اعتراض کوونکو استازو د یکشنبې په ورځ د پوځي شورا له غړو سره خبرې وکړې خو خبرې بې نتیجې وې. اعتراض کوونکو وویل چې پوځي شورا یې غوښتنې نه دي منلې او غږ یې وکړ چې دا پوځي شورا باید ژر تر ژره واک ملکي حکومت ته وسپاري. د سودان په پلازمینه خرطوم کې پرون زرګونه مظاهره چیانو لاریون وکړ او هغوی د انقلاب نارې وهلې.
خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب او فیسبوک پاڼو باندې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کندهار ولایت د ولسي جرګې وروستۍ پایلې اعلان کړې. په دې سره افغانستان د پارلمان د نوې تقنینی دورې د پرانیست په لور یو بل نږدې ګام اخیسته.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کندهار ولایت پایلې وروستۍ کړې او منتظر دي چې یو شی ټاکنې کتلو کمیسیون د پاتې ولایتونو وروستۍ پایلې مونږ ته راستولې وي.
نن د اپریل درویشتمه ده. په هلمند کې هم ګڼ ځوانان د کتاب د نړیوالې ورځې د لمانځلو په هدف باندې په عامه کتابتون کې چې د یوسین تر څنګ جوړ سوی اشتراک کوي.
نن کتاب نړیواله ورځ همدې دپاره مو دلته د کتابونو یو نندارتون جوړ کړي تر څو ځوانان لاس د کتابونو سره اشنا سي، آګاه سي، وپوهېږي چې کوم کتابونه نوي راغلي سره کې موږ باید مطالعه وکړو.
او ایران د سپینې ماڼۍ د هغې پرېکړې په وړاندې چې له دغه هیواد د تیلو د پیرلو په برخه کې د یو شمېر هیوادونو معافیت نه تاییدوي عکس العمل ښودلی. بیا هم ښه راغلی. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې دي. راځو لومړی مطلب ته. د کندهار ولایت د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان شوې. په دې سره د افغانستان د ملي شورا د ولسي جرګې د 12مې تقنینی دورې د پرانیستې لپاره یو بل نږدې ګام اخیستل شوی. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردک د اونۍ په سر کې ویلي وو چې احتمالا د ولسي جرګې دا تقنینی دوره د پنجمې په ورځ پرانیستل شي. ناجي صافی په دې اړه له کابل جزئیات راټول کړي او راسره شریکوي.
بلې ستنګ صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د کندهار ولایت د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړې. له دې سره د هغو ولایتونو شمیر 28 ته ورسېد چې نهایي نتایج اعلان شوي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پنجشنبې تر ورځې پورې به د 15 نورو ولایتونو نهایي پایلې هم اعلان شي چې له دې سره به دغه بهیر پای ومومي.
همدا اوس هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کندهار ولایت پایلې وروستۍ کړې او منتظر دي چې ټاکنې کتلو کمیسیون د پاتې ولایتونو وروستۍ پایلې لکه څنګه چې ژمنه کړې وه د خپلې ژمنې سره سم باید دوی دغه پاتې ولایتونو وروستۍ پایلې مونږ ته راستولې وي. اما تر دغې دمه پورې زه ستاسو سره خبره کوم، د پاتې ولایتونو وروستۍ او نهایي پایلې له مونږ سره نه دي شریکې شوې تر څو چې دوی دغه وروستۍ پایلې مونږ ته روانه ستوي، ځکه وروستۍ او نهایي فیصله د شکایتو کمیشن ترسره کوي او موږ یوازې تطبیقات ترسره کوو او وروستۍ تطبیقاتو نه دغه فایده اعلانو.
له کندهار څخه سید مقتدا میران، محمود خان، نصرت روح الله خانزاده، حاجی سید احمد خادم، ګل احمد کمین، سید احمد سیلاب، خلیل احمد مجاهد، محمد عارف نوروزی، فریبا احمدی کاکړ، ملالی اسحقزی او پروین د ولسی جرګې دغه دورې ته بریالي شوی. د ولسی جرګې انتخابات د تیر لمریز کال د میزان په 28مه او 29مه په 22 ولایتونو کې ترسره شول، خو د کندهار ولایت انتخابات یو اونۍ په ځنډ ترسره شول. ټاکل شوی چې د غزنی د ولسی جرګې انتخابات له ولسمشریزو ټاکنو سره یو ځای ترسره شي. همدارنګه ټاکل شوی چې د افغانستان د ملي شورا ولسمه دوره هم تر رواني پنځشنبه پورې پرانیستل شي. له دې سره بیا یو شمیر کارپوهان په دې برخه کې بیلابیل نظرونه لري. له دې ډلې خالد سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د کابل ولایت یو تصویر گزاره ولایت دی. د ولسی جرګې تر څو چې د کابل ولایت مکمل نشي، د ولسی جرګې حیاتي اداري انتخابات اگر چې نصاب پوره دی او هغه ثلث پوره دی، اما یو تصویر راوړونکی ولایت دی، بلاخره باید مکمل شي. تر څو چې کابل ولایت مکمل نشي، زه فکر کوم چې د ولسی جرګې د حیاتي اداري ریاست لپاره او د کمیسیونونو د ریاستونو د انتخاب لپاره هغه نقصه په خپل ځای پاتې کیږي، تر څو د ولسی جرګې څنګه کولی شي خپل مشروعیت ترلاسه کړي.
له دې ټولو سره کابل، کندوز، میدان وردګ، پکتیا او بغلان له هغه ولایتونو شمیرل کیږي چې تر اوسه یې نهایي پایلې نه دي اعلان شوې. بلې سنګ صاحب،
ډیره زیاته مننه کوم. ناجیه صاحبه وه له کابل له موږ سره خبرې کولې. وی ویل چې په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان شوې، او په دې سره د تقنینی د ولسی جرګې د تقنینی دورې د نوې تقنینی دورې د پرانیستلو لپاره یو بل نږدې ګام اخیستل شوی.
او سربخوی کردستان،
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیل کردیم. ازادی رادیو سر اوسه او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شد.
ایران د امریکا متحده ایالاتونو هغه پریکړه چې دغه هیواد پر تیلو نور بندیزونه لګوي غیر قانوني بللې، او ویلي دي چې د واشنگتن د وروستي پریکړې په وړاندې به د دغه هیواد سیاسي مشرتابه له غور وروسته پریکړه وکړي. سپینې ماڼۍ ویلي له راتلونکي میاشتې به هغه پریکړه بیا تمدید نه کړي چې د ایران څخه د تیلو 15 پیرودونکو هیوادونو ته اجازه ورکوي څو د ایران څخه پرته له دې چې د امریکا له بندیزونو سره مخ شي تیل وپیري. نوریاس نوري دغه مسله تعقیب کړې، همداسې به راسره په سټوډیو کې. د نوري صاحب، د سپینې ماڼۍ د پریکړې په وړاندې ایران په عکس العمل کې څه ویلي دي؟
بله سنگزه سب، دی ایران د بهرنه چارو وزارت د ده و د تیلو پر سکتور د امریکا بندیزونه غیر قانونی بلل دي. د دې وزارت یو ویان عباس موسوی پرون په تهران کې خبر اعلان ته ویل چې تهران د امریکا پر وروستۍ پریکړه چې 15 هیوادونو ته نور د ایران د تیلو د پیرلو په برخه کې له بندیزونو معافیت نه تمدیدوي غور کوي، او نتیجه به هم د دې هیواد مشرتابه ته وړاندې شي چې د هغې په رڼا کې به خپله پریکړه ډېر ژر اعلان کړي. البته ایران له دې مخکې هم کراتو گواه کرده و چه که دی ایران دی تیلو پر صادراتو دی امریکا بندیزونه سخت شی دی نره لقدرتونو سره به دی 2015 کال لالتومی ترونه و وزی. البته واشنگتن دی تیر کال پا می میاشکل دغه ترونه و تلیه و پر ایران دی دی هیواد دی اتومی پروگرام پتارو ازنده ول شوی بندیزونه بیر تجاری کرده دی. سپینه مانی دی اکشن می پورست پی وخبار کرده بیان که ویل چه دی امریکا متحده ایالات، سعودی عربستان او متحده عربی امارات صلاح شوی چه لبازار چه خده ایرانی تیلو د لری کې دو په صورت کې د نړیوال تقاضا د پوره کولو لپاره پر وخت اقدام یقیني کړي. سپینې ماڼۍ ویلي د دې پریکړې هدف دا دی چې د ایران د تیلو صادرات صفر ته راکم شي او د ایران رژیم د عوایدو له دې اساسي سرچینې بې برخې شي. د دې پریکړې له مخې د می له 2 نیټې، یعنی د راتلونکې میاشتې له 2 نیټې وروسته به 15 هیوادونه چین، هند، جاپان، جنوبي کوریا او ترکیه له ایران څخه د تیلو د اخیستو په صورت کې د امریکا له بندیزونو معاف نه وي. د ولسمشر ټرمپ ادارې تر دې مخکې دا 15 هیوادونه له ایران څخه د تیلو د اخیستو په صورت کې د می تر 2 نیټې له بندیزونو استثنا کړي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي واشنگتن د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو په ګډون د تیلو له سترو تولیدونکو هیوادونو سره هر اړخیزې او ګټورې خبرې کړي تر څو په بازار کې د تیلو د کمیدو مخنیوی یقیني کړي.
دغه 15 هیوادونه چې امریکا ورته د ایران د تیلو د پیرلو په برخه کې له بندیزونو معافیت ورکړی و، کوم یو عکس العمل هم ښودلی که څنګه تازه؟
په دغه 15 هیوادونو کې چې د ایران د تیلو له پیرلو په برخه کې د امریکا له بندیزونو معاف شوي، تر اوسه یوازې ترکیه عکس العمل ښودلی دی. انکاری د واشنگتن پر دغه پریکړه انتقاد کړی او ویلي دی چې هغه د سیمې د سولې او ثبات له ټینګښت سره مرسته نه کوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې ترکیه دغه یو اړخیز بندیزونه او له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو په برخه کې د اعمال په ډېر ډول نفوذ غندي. تر اوسه پورې نورو هیوادونو چې چین چې اوبخې هند چین دی او دغه راز جنوبي کوریا دیو تر اوسه پورې عکسونه مسله منه څرګند کړه.
مننه کوم نوریاس نوري ویل چې ایران د سپینې ماڼۍ د هغې پرېکړې په اړه چې له ایرانه د تیلو د 5 پیرودونکو هیوادونو باندې به معافیت نه تمدیدوي عکس العمل ښودلی دی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي رادیو ته راغوګی است. اوس هم اجمل تورمان د اقتصاد نړۍ خبرونه وای.
د هوایی دالیزونو لپایل څخه په 515 پروازونو کې 1260 تنه کالی بیلابیلو هیوادونو ته صادر شوي دي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان سمیر رسا نن په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
بدر مجموع 6600
دی. وی په ټولیز ډول 6600 تنه کالی چې وچ او تازه میوه، لاسي صنایع، زعفران او قرقل پکې شامل دي بیلابیلو هیوادونو ته صادر شوي دي. نوموړي ویل چې واضح په مارچ میاشت کې له افغانستان نه هند، چین، عربستان، ترکیه، اماراتو او اروپایي هیوادونو ته په 15 پروازونو کې 115 تنه کالي صادر شوي دي. د ښاغلي رسا په وینا دغه وزارت په پام کې لري چې روان کال د پروازونو شمیر ډیر کړي او یو شمېر نورو هیوادونو سره هم هوایي دهلیزونه پرانیزي. په دایکندي ولایت کې پر خزو شپږ ډیر کلخانی وویشل شوي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ګلخانی د دایکندي ولایت د کرنې ریاست لخوا په نیلي او شهرستان ولسوالیو کې پر یاد شمېر افغان میرمنو وویشل شوي دي. د سرچینې په وینا له دغه کار څخه هدف کورنۍ ته د تازه سبزیو تولید، د سبزیو د وارداتو کمیدل، د خوارځواکۍ کمیدل او بېوزلو کورنیو سره مرسته ښودل شوې ده. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اثر په وړاندې په دې توګه بدیږي. یو امریکایي ډالر و اویا افغانۍ او اویا پوله، یو ایرو و اتیا افغانۍ او لس پوله، یو انګلیسي پاوند سل افغانۍ، یو سعودي ریال شل افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومنه 15 افغانۍ او 16 پوله، او زر پاکستاني کلداري 1530 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب او فیسبوک پاڼې باندې البته لینکونه لوستلی شئ او په ویب باندې به مکمل پراته وي. اوس هم د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت له هلمند تاسو ته یو راپور لرو. د هلمند ځوانان د مطالعې د ترویج لپاره کتابونه راټولوي. د هلمند پوهنتون استادان هم ورسره په دغه کار کې لاس یو کړی دی. دوی وایي چې 100,000 کتابونه به راټول کړي. د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت په هلمند کې یو عامه کتابتون، سیار کتابتون هم جوړ شوی دی چې خلک د کتابونو د مطالعې لپاره ورځي. د ازادي رادیو خبریال الیاس دایی د همدغه عامه کتابتون او سیار او ګرځنده کتابتون د لیدو لپاره ورغلی او دا راپور یې پرې لیکلی.
د هلمند خړ او مسن ترڅنګ د میرویس نیکه په نوم پارک کې سره ګلان، لوړې ونې او شین چمن زړه بوژنوونکي دي. که څوم تر دې مهاله د نندارتون کتابونه او سیلانیان لږ دي، خو دا به لومړی ځل وي چې دغه پارک ته ځوانان د کتاب د مطالعې او نندارتون ته د یو بل کتاب د ډالۍ دپاره راځي. تر به مخکې دغه واړه نندارتون ته د مطالعې دپاره راغلي ځوانان چې پنټ پنټ کتابونه ګوري وایي دا کار پر نیک پال نیسي او فکر کوي چې که دغه ډول فعالیتونه او ګرځنده یا سیار کتابونه جوړ او ادامه پیدا کړي مطالعه به ډېره سي. دوی دا کار د هغه کسانو لپاره یو اسانتیا بولي چې څېړنې کوي خو د دقیقو او پریمانه ماخذونو په موندلو نه توانېږي.
ځوانان ډېر وخت پر فیسبوک تېروي او موږ دا هڅه کوو تر څو پورې دوی وهڅو تر څو په مطالعه په برخه کې کار وکړي، تر څو مطالعه وکړي. نو دا ډېر نیک اقدام دی. ټولو هلمندیانو څخه هیله کوو، هغه کسان ټولو ټول افغانان څخه چې له دې کتابتون سره خپل کتابونه چې کور ته پراته دي مطالعه نه جنی کوي یا استفاده نه جنی کوي چې دغه کتابتون ته وکړي. دا ډېر نیک اقدام دی. باید دغسې اقدام نور هم وسي.
چړون کې وای مطالعه کا آرام چا پریال تړتیا لري نو روزګر دل هم غواړي. هغه کسان چې د کتاب د مطالعې وسیله نه لري په دې ډول آزاد او پرانیستو پروګرامونو کې په ګډون سره کولای سي بل دي چې خسته سي د مطالعې د پخواني زړه نازړه حالت له ځانه لري کړي او ډېر کتاب ولولي. د کتاب لوستلو او ډالۍ د دغه حرکت د مهمو غړو څخه د هلمند پوهنتون استاد لال محمد سفارت وویل دوی دوې موخې لري، د دې لارې هم عامه کتابتون غني کوي او هم خلک په مطالعه روږدوي.
موږ په هلمند کې د کتابونو د نشتون سره مخامخ وو. زه په خپله پوهنتون کې یو استاد یم او ما دې شي دا احساس کړی چې زموږ کتابونه رامیشه چې به مو محصلینو ته موضوع ورکول، سمینار ورکول، دوی به د کتابونو د نشتون سره مخامخ کېدل یا مرکز به نسو پیدا کول. دې لپاره ما تصمیم ونیوه چې موږ له 5000 څخه 3 لک کتابونه به ټول کړو. د هلمند لپاره یو آزاد عامه کتابتون جوړ کړو چې لیله الحمد لله کې موږ کامیاب شوي یو، بریالي شوي تقریبا تر 6000 کتابونه پورې موږ په تېرو میاشتو کې پیدا کړي. نو دې تر څنګ مونږ نن د یو داسې حرکت وکړي چې کتاب نړیواله ورځ هم دې لپاره موږ ته د کتابونو یو نندارتون جوړ کړي تر څو ځوانان کتابونو سره آشنا سي، آگاسي او پوهیږي چې کوم کتابونه نوي راغلي سره کې موږ باید مطالعه وکړو او مشترک مې کوو چې د کتابونو سره همکاري وکړو.
د ازادي راډیو ټول د ټاکل شوي شمېر کتابونو تر منډلو وروسته د مطالعې او زده کړې د ترویج لپاره ښه پلانونه لري چې یو یو به تطبیق کړي. د میرویس نیکه په نوم د هلمند سیند تر څنګ دغه ښکلي پارک د چټکو خوړو ځینې هټۍ هم شته، خو د نن ورځې د سیارې ګرځند کتابتون خواته د سیلانیانو او کتاب د مینوالو شمېر آهسته آهسته ډېریږي. ځوان سمې ولای رشاد چې پخوا تر دې هم دې ځای ته راتلی وای، اکثره ځوانان د سګریټو او چرسو لپاره راتلل، خو که دغه ډول کتابتونونه او د مطالعې کلتور وده وکړي ډیری به د ښه ژوند لوری پیدا کړي.
ځوانان په پارکو کې د سګریټ څکولو، ورک کولو او چکه کولو څخه راوګرځي او دوی مطالعه وکړي، دا به د دوی پر ذهن یو ډول تاثیر ولري. او مطالعه چې ده موږ ته معلومه ده که دینی که عصري ټوله ګټه لري، نو دوی باید د هغو شیانو څخه ډډه وکړي او د دې پر ځای چې یو څه وخت هغو ته ورکړي، کتاب ته هم ورکړي او مطالعه هم وکړي.
که څه هم په تېر یوه لسیزه کې د معلوماتو د لاسته راوړلو منابع ډېرې سوي دي، د انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو دنیا په خورا سرعت پراختیا مومي، خو د خنشین څخه لشکرګاه ته راغلی مولوي محمد نبی حکانی وایي کتاب او مطالعه د فکر دنیا جوړوي.
کتاب یو داسې اصل دی چې کتاب لومړی استاد د انسان هغه خپل کتاب دی. څومره چې کتاب سړی ته هغه د علم په زیاتوب کې هغه مرسته کوي، بل هیڅ شی هم نشي کولی دغه سره معادل کوم شی برابرېدل نشي. نو لومړی استاد د انسان هغه کتاب دی. د کتاب ته پاملرنه، د کتاب سره علاقه ساتل، د کتاب سره مینه کول، دا د انسان د پرمختګ ضمانت کوي.
چې د هلمند ځوانانو لخوا د عامه کتابتون د غني کولو او د کتاب په لوستلو د نورو ځوانانو د روزلو پروګرام به څنګه کیږي، خو په لشکرګاه کې ګڼو ځوانانو لاله وړاندې د مطالعې د شپې په نوم یو پروګرام پیل کړی دی چې په اونۍ کې یو ځل او یوه شپه پر یوه مشخصه موضوع مطالعه او بحث کیږي. محمد لستایی، د ازادي راډیو هلمند.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو ته غواړی تاسو هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له رحمت الله افغان اورو.
کابل چاپ بلابل ورسپانو د نورو مسایلو ترڅنګ د افغان سولې په تړاو د ویبل غونډې د جوړېدا په اړه لیکنه او تبصرې کړې دي. وس خپل واکې ورسپانې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي، امریکایان، طالبان او افغان سیاستوال د قطر د ناستې ترسره کېده غواړي. وړاندې په مطلب کې راغلي پامپیو له ولسمشر غنی سره ټلیفوني خبرو کې د قطر کانفرانس پر ځنډېدو خواشیني ښودلې او دغه کانفرانس د سولې په خبرو کې د پرمختګ لپاره ښه فرصت بللی. همدې ورځپاڼې د سید اکبر اغا په قول لیکلي حکومت په لوی لاس د قطر غونډه سبوتاژ کړه او د سولې مشروطې جرګې له لارې غواړي د خپل واک موده وغځوي. ورځپاڼې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله لخولي لیکلي د قطر ناسته د ناسم مدیریت له امله لغوه سوه. د سولې خبرو د دوام لپاره د مصالحې د رهبری شورا جوړېدل ضرورت ده. همدې ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې ولې د خپل برخلیک په ټاکلو کې ناتوانه یو. وړاندې په سرمقاله کې راغلي کوم ولس چې په خپلو کې همغږي لري خپل منځي لانجې د نورو درګاو ته نه وړي، ملي حاکمیت یې هیڅکله هم تر پوښتنې لاندې نه راځي، پر برخلیک کې نور هیڅکله هم نشي مسلط کېدای. ملي ارمان ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي د جګړې دوام د افغان حکومت او طالبانو لپاره ګټور نه دی. د خلکو تمې دا دي چې سیاسي جریانونه افغان سیاستوال باید له امریکا او نورو دوستو هیوادونو سره په همکاري دغه خونړۍ جګړه پای ته ورسوي. د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د سولې لپاره هڅې نوي پړاو ته داخليږي. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې د قطر د غونډې له لغوه کېدو وروسته افغان حکومت ولس او امریکا د سولې لپاره هڅې تیزې کړې دي. د هیواد د سرمقالې لیکوال امریکا ته وړاندیز کوي چې د افغان سولې په دښمنو کړیو د فشار زیات کړي کنه له دې پرته به سولې ته رسېدل ستونزمن وي. او د سرمقالې په پای کې راغلي ښه به وي چې د افغان سولې لپاره بله غونډه د قطر پر ځای په بل کوم هیواد کې وسي. د بلې دولتي ورځپاڼې انیس په سرمقاله کې یادونه سوي چې افغانستان دا مهال په یو تاریخي پړاو کې دی. جګړه او سوله دواړه په یو ستر مازل بدل سوي او ځینې هیوادونه له افغان سولې نه په استفادې هڅه کوي چې په دغه بهیر کې خپل ستراتیژیک اهداف پلي کړي. او د همدې سرمقالې په پای کې راغلي افغان حکومت د قضیې د اصلي اړخ په توګه مکلف دی چې د سولې د خبرو مدیریت په لاس کې واخلي او د سولې پروسه کې خپل فعال حضور دایمي کړي.
ستاسو له پیغامونو
محمد عارف تکندار رسمي زنګ درته وهلی دي. ما غوښتنه دغه د طالبانو د حکومت څخه چې دا د جوړې خبرې سره شروع کړي دي. د دې عامو افغانانو ګناه ګرده د دغو په غاړه ده چې دا هر یو جوړه نه کوي، هر یو ځان دې ګوري. او په نیز دا کوم اوس حکومت څه وایي چې رسمي وزارت ته ستاسو سره خبرې کوو که په کندهار کې دفتر غواړي کې به جلال آباد کې په کابل سبا به بیا دغه امریکایي خبرو ته به نه کښېږي. دغه دی به نه وي دی به وایي جوړ ده سبا بیا دا سات نه پیدا کېږي که نه نمره چې حکومت په خپل لاس کې دي. نو زما د دې څخه دا غوښتنه ده چې د جوړې حکومت ته بلنه ورکړي دغه را روانه غونډه دستي د حکومت سره کښېږي که نه کښېږي. دا 4.5 میلیونه افغانانو مظلمه د طالبانو په غاړه ده. وسلام په احترام. السلام علیکم.
د زابل ولایت د نوبار ولسوالۍ د غونډانو له علاقې څخه خبره کوم. پیغام د سولې په باره خواهش کوم چې خپورې کړي دار افغان تر غوږه ورسېږي. د خدای په خاطر که افغان یې که مسلمان یې که مجاهد یې مسکو د ورغې کښېناستې، امریکا او په چین کې کښېناستې، چاکلیټ یې وخواړه، خو له ډاکټر صاحب غني سره نه کښېنې. ته څنګه افغان یې څنګه مسلمان یې؟ راسه له ډاکټر صاحب غني سره کښېنه، خپل کور جوړ کړه، له مسلمان سره کښېنه. څنګه افغان یې چې مکتب سوځي پل ورانه سربازان د افغان د خوندې مندې ګوره یې افغانان وزمې. خواهش کوم چې خپورې کړي هر افغان دې واوري او خدای دې وکړي د خدای دې هدایت ورته وکړي. وسلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي رادیو ته غوږیست. له ازادي رادیو مو د خلکو پیغامونه واوریدل. تاسو هم کولی شئ د ازادي رادیو په غږ ثبتونکو ټلیفونونو باندې زنګ راووي او کولی شئ خپل پیغام موږ سره ثبت کړئ. اوس هم له عصمت څاروان نه د ټویټر په اړه باندې تازه او جالب معلومات اورو.
ټویټر له هغو کسانو سره د مقابلې لپاره چې له دې ټولنیزې شبکې څخه په استفادې خپل اعلانونه لیږي، د فالو کوونکو یا تعقیبونکو شمیر په ورځ کې له 0 تنو څخه 400 تنو ته راکم کړی دی. ډیر کسان د سپمونو په لیږلو له ټویټر څخه د خپلو اعلانونو لپاره کار اخلي. ټویټر په یوه خبر کې ویلي، فالو نه فالو کول، فالو او نه فالو کول څوک دا کار کوي؟ سپام لیژونکي نو موږ ستاسو له لوري د فالو کوونکو شمیر د برازیل له 0 څخه 400 ته راکم کړ. اندېښنه مه کوئ، دا به درته ښه وي. ځینې متخصصان شک لري چې ټویټر دې په دې ډول د سپمونو مخه ونیسي، ځکه چې لا هم په ورځ کې 400 تعقیبونکي یا فالووران زیات دي او وایي چې همدا شمیر هم د سپم لیژونکو لپاره کافي شمیر دی.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غوږیست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او FM 15 باندې خبرونه لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
تاسو د رادیو اوریدونکو په بیلابیلو موضوعګانو باندې سمیسونه را لېږلي. برات خان ساخت د هلمند له بولانه لیکلي، ټول افغانان باید د کتاب په راټولولو کې مرسته وکړي، نن د کتاب نړیواله ورځ هم ده. بشیر بیبزی له ازرې لیکلي دي، څومره چې د سولې خبرې اوږدېږي ګمان مې کېږي چې نتیجه به ورکړي. عبیدالله سروري بیا د لغمان له علیشنګ لیکلي، وروستۍ سیلابونو او اورښتونو علیشنګ ولسوالۍ کې خلکو ته درانه مالي زیانونه اړولي.
وخت په افغانستان کې د سهار د غرمې